ویل چې له هندستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستانی چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندستان تر انتخاباتو وروسته شایي دا خبرې وسي. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندستان د صدر اعظم نارندر مودي بھارتیا جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو اوریدونکو، خپرونې ته سي مسونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلي دا د افغانانو لپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلي، سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکت هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت دی د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلي، طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمیع الله سعادت له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی زموږ له مسؤلانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي ترڅو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادی رادیوي مجله خبریږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
ازادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډ کیسه اطرافي واوري.
لزان فریب وویل، لکه چې له اطرافیانو سایه پانه یې واړولا، حلق ته یې وکتل، شونډی بوڅی کړی.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم، خود خوار زما کې د دردیدل یو خونکار زما کې دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
زموږ د وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوریدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی دازل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي، مګر هنرمند په خپل نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوی لنډی که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالې بی ننګی ته دی ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتیږي. نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د کاپی رایټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رایټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رایټ ملا تھڑ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هواد کې د فکری او مانوي آثار او د پلورنې د بازار سمون ته په پام لرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید حساب وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمي پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکا کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت ننداري ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وایي چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونۍ د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د موضوع فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري، او په دې نږدې وختونو کې تاسو چې تو ګوري ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې ورستو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده حال مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ولدي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که نه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ لزان نه خبر ده. انسان لیو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هسته یو خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یوه ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یوه ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یوه پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نشي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوې؟ ی خپله یوه سندرې وښودلی دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب څه ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي و که کمزوري و؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه دغه و د کائنات و چی شی به و، نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزر ورته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې دا کوم مکتب پورې تړلې دا رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شي پرته لدی چې په دې خبرو پسیو کړی په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولی که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دی د استاد و د کوم ادبي قالبونو لارې د مخته تللی ده یا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شي ځوان د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه په کار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده دته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځیدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته هغه تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا یې مونږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کلا کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوري دلته د چمنګه څه چې د متن په مخ پریږدو هغه به توري کلمې وي هغه حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وش نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته چې کلمې په غشو بدلیږي اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیوالونه نړۍ هر کلمه غرونه نړی هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړی دوی دغه انرژي کې خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټول گینوم یو غزل او څو تصویره ده د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلتا زلک باچا دلتا زلک فقیر دلتا اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ش مثال یم سوم رشت تصویر دلتا دیرو ته څنګه کارم دیرو ته بیا یم گوهر دیر می پکیستا کینا دیرو ته بیا پیر دلتا هو پمن رنگ یما سو پکښی ناکام نشم هو پمن رنگ یما سو پکښی ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلتا او غواړی ک څوک ژوند وکړي ګرځې دې مسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې مسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم که درته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلودی چې ټول مې سره یو ځای کړی وای نو دا د دې لامل
کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ، یو غزل څو تصویر، او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راوځي کړی دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی؟ هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاص تن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړو، ځکه د کورس خلیلې والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي، دې چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغانې شاعري ته په خسترګنه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی د شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخته ولاړ شي، او دا ستنه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مخفون را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وار یې کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکسته وي، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپټر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپټر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورکس و، هغه سمسټر به خلاص چپټر به خواته سو، یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سبتي، ما دغسې کار نه و کړی، نو زیات شاعري مې ورکسته وي، که چیرې دا مې نه وای چاپ کړی نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که در نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینه ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی، موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دی، هغه مې د غزل په برخه کې په دې فورم کې کړی دی، نو ډېری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي، پکې کې څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکې د مینې.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنی شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کم وله، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نو
نوښت خواته ولاړ سي، نه دا چې تر لومړی شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندګي ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبرې کیږي، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، په دې نوم موسی کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوند دی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیمکښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ور ښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. نجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د نجلۍ تندې ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي وو. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اوري. ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېرو یار یم، هیڅوک نه لرم. زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، زواد ستړي ژوند قصه دا سدا، پکې د مینې دا حصه دا سدا، لکه دریاب کې اوخ کورک نشي.
په ماشوم توپ کې غریبی ډیر وا، غریبای کې بے وسی ډیر وا. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلم کار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا، ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا. ما مینه کړه د منکر نه یم، مخ کې نهر او موس نهر نه یم. زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم. در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم. غس په زیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم. زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم. زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پسے جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی. زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راشه په ما باندې نن څه تیریږي. څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي. اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي. ماته یو خبره سپینه نه کوي، بس دا به وایم مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم. رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډ پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په مخ کې دې خلق مې پما، سختو حالاتو کې هر چا سمان سنکڑے رے، علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تا ٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے. چه مازار کی نو خوشحال بگرزی، پدی هم شکر دے چه سیال بگرزی. زد وطن خلقو لمین ورکوم، زد وطن خلقو لمین ورکوم، که ضرورت شو خپل وین ورکوم. افسوس پدی دے چه چا خپل نکڑما، داس یو سوالیم چه چا حل نکڑما. هر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دیغم اوس لیکل نکڑما. پتلو تلو کې درته دومره وایما، خو پتلو تلو کې درته دومره وایما. چې کولای شم هم روایم ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پختون وجود د سلی پورې. دغه یو ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکم، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما.
فیض داسې نو د جرګو سړیوم، زه خو د ننګ او د پختو سړیوم.